سهر لس بجه شوی ازادی رادیو اوریده ازادی رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی اساسي بشري حقوقونو او ومورس خلند خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د پرمختللو هیوادونو یا جی وډلې په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو بل وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کېدو غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه هم پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصوره لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیره میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یو بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسونی انهالت والی راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یو خواشینوونکې پیښه بللې او ویلې دي چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2006 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یو پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیس کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2016 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یو لاري ور برابره کړې و چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه ترسو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړی، ځکه د یاد لوب لړۍ لومړی لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوي ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه، او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانېد له زیمبابوي د شلو اورونو لوبلړۍ هم وګټي، او که نننۍ لوبه وګټي د 500 اورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقوقونه او د غرض او مورز خو یو لنډه خبري برخه هم لرو. د خړونه ریوال پروګرام دبليو اف پی یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې ژمی پیل شوی، او په ژمی کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداري ورکړی چې را روان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وشوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي، او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ ده. اوسمهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منه په قبره برای خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت پوه سوی یم، تننه پورې زه نه یم وارخطا سوی، خو سخت کال زه مې ته وارخطا یم، ځکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې. یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګوله دي لرګو یا د زغالو، سږ کال دغه قدرت زه نه لرم. هسې بخاري مې لګولې ده، هغه هم کله کیس وي کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو لړلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړي، چې لمخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي، چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 30 کورنیو سره د مرستې لپاره 18 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستیال اندریکا راتواتا ویلي، د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د شوزو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایې په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره خبر خورد کیږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډیر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې ډېر باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، ار چې په خپل خواخه په خپل ځری یا ماغه چې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغه په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغه ته به په شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په څنګه نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیلم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د یو څوک وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه تنگ نظری کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله منځ راځي. دی هغه شتنه چې نشته وسی که د ځکه ټول خلک بخپل کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنگ نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې منځ راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل په تکلیف کې او نور کورنۍ هم سره په تکلیف
کې. bale معمولا کله چې په کور کې یو نوې راوديږي راځي، له دې نه مخکې نه خواخي خو سره دا کسان په کور کې وسی، مثلا هغه دې میړه خواندي ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې خځې ولې دې سړی سره دالته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بد پایلې لري.
ډېر غټه ستونزه دی افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځر ما ټوله د معاشي، باید هغه میرمن چې نوی واده کیږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې سعید د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، یو چا زوی ده، یو چا ورور ده، یو چا کاکا ده، یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه ماش چې ده د مود خاوند، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خو کوم بیا مغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. کورنۍ کې دا مهمه نه ده خسید کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کور نه چې کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وندل لري، لکه پلار مور، لکه خورګانی د کور د نن نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داسې مصرف نشي د دود ډوډۍ دومره باید در کولري، امغه ناو چې راضي چې دا غلط چې دغه وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و، د مخکې درس نه و ولسته، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شاله نظر کې ونیول شي، هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپل فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده. دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري، نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایله به لري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوی چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا اوږدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات مایسته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید د کم شتمنۍ چې د پیسې چې د یو وخت کې کول شي. سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دغه یو څه قدر یا یو څه، یعنی هغه خلک د فکر کې چې د قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري د روابط په اساس باندې.
دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه کې چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده، چې لامل ار څوک دی په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه یې امپراتورۍ کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشران زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چاپلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي او یو چاپلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوغده او له اوغده سره سم د خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب د دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دی ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. ګوري، هغه تاسو یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپل شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راپر شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه نظر نه د پټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغه څه مخته شوي دي. کنه پټولنه کې که څه غریب ده که څه مالدار ده، هغه یو موقف لري، مهمه انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذری هغه دي، نن به یې سبب نه وي، ولی باید پټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خېخې موضوع را منځته کیږي، بدون لدې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خېخې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه را منځته شوي دي. عملي مثال نه افغانانو د ژوند دخی د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. نو که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطره ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ولري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوسي یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس کومه ټولنه کې اوس له زر شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځه وکړي یا خارج ښځه وکړي، پسته وبه ګوري چې هغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي، خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره، هغوی ښه پایله نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کېږي چې کاشکې دا کارم نه کوه، ولې اوس خاطر د دې دنیا د څو روپۍ له خاطره خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او د اخره خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ
کیږي. که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه را شروع کو.
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده، او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي، وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه دی، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو لپاره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نشي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په اخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل احترام ولرو، او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګور، انسانان چې کله پیدا شوي دي، هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي. هیچا په خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه راوړی، او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی، نه کور وړی. همغه د دوه غزه کفن یو خان مړي یو غریب مړي نو اصل باید مونږ ته انسانیت ده باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ته وکړل شي مهمه ده نه ده چې دا شته لري کنه لري بل یو حادثه نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري طبیعتا سړی په ژوندونه هم له بل نه جدا کیږي مونږ هغه دوستان چې وس مونږ اکثره ډیر دوستان چې جلا شوي دي وس هغه افسوس کوي چې کاش کې مونږ دا سنت راویا نه کوله هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بیرته نه راګرځي نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي ول هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري که چا سره مینه لري که چا سره احترام لري باید په همدا ژوندون یې وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي یعنې بال اختره نکروزي په درد نه لګېږي مونږ تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزي دی په دیوالي
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه له تاسو نه ډېره زیاته
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي او له موږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مراپول نن خبرې کوي چې چینایي فضا نوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی لداسې کتاب په مهم خبر کم چې ټول لس پانی ده خو لوستل شاید سلګونه کال وخت ونیسي پتن کې لا هم ټرافیکي پیښې لزګونه انسانان خوري خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکو چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کی نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي
د افغانستان سلمیت جوړ نه پوس تا پورته پوری نو ساتي خپل خاطر د دې د دې په کار دغه لوري پورته پوری
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وای موږ پر مختللي خلک یو نجونی به موزدک لري کې خپل هواد نه دویم افغانستان نه جوړو
نو دا طالبان چې د جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې د جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړي او جدا اجتهاد کړي دي دا چې اجتهاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو موږ منګې ګور ټول ملت ګوري
خود به خلک په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په اړه یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جماعت اصلاحي او اخواني استادان شړل جنو یې هر کله جنو پرې نیوکه کړي
واقعا دا ډیره لوی فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي
هم ستړي مشه د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی لوشل کې دوه استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافات او د رابر سره کې دوه زنګ